رانو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي پر اونیزو پروګرامونو سربیره د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په راپورونو کې به په بن ښار کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې د افغان او نړیوالو مشرانو د څرګندونو په اړه معلومات او تحلیلونه خپاره کړو. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین یې وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزي ویل په بن کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او خنډونه ګرځي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په وردج ولسوالۍ کې اوس هم د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دوهم ځل لپاره رایه ورکوي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې تر شپه نږدې 300 هغه کسان ونیول شول چې د یکشنبې ورځې د انتخابات په وړاندې د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي وو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزي ویل په بن کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او خنډونه ګرځي. حامد کرزي چې د جرمني په بن ښار کې خبریالانو ته خبرې کولې، د پاکستان په نه ګډون خواشینی ښکاره کړه. پاکستان د ناټو له لوري د خپلو 24 سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون کې د بن په کانفرنس کې ګډون ونه کړ. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان دغه اقدام به د پاکستان په زیان وي. افغان کتونکي د بن په ناسته کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې د دغې غونډې د منحرفولو یوه هڅه بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه، یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو سره خپل مخالفت څرګند کړ. احمد سیدی وایي چې ایران هڅه کوي دا ډول غونډې د ځان په ګټه وکاروي.
ایران او پاکستان په داسې کانفرنسونو د اشتراک لپاره غواړي چې خپل شهرت او خپل اهداف راپورته کړي. د ایران غوښتل چې د بن په کانفرنس کې داسې خبرې وکړي دنیا ته چې نن یو په دې منطقه کې مطرح یو، یو اور قدرت یو، پیرون هغه صالحي وزیر خارجه ایران په بن کې په خپل ګټه استفاده کوي په دا کانفرنس کې.
تر دې مخکې د استانبول په غونډه کې هم د ایران لخوا یو ورته هڅه شوې وه چې د غونډې د ګډونوالو ذهنیت منحرف او خپل اندېښنې وړاندې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته چمتو دی چې له افغانستان سره د دوامدار اړیکو سند لاسلیک کړي. د افغانستان له جمهوري ریاست په خبره شوی خبر پانه کې راغلي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر آلن جوپي د بون کانفرنس په حاشیه کې له ولسمشر کرزي سره کرزي څخه وغوښتل چې دغه سند لاسلیک کولو په هدف د جنوري په وروستیو کې فرانسې ته ورشي. ولسمشر کرزي د آلن جوپي دغه غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې دغه سند په محتویاتو کار روان دی او هیله یې وښوده چې د فرانسې او افغانستان د همکاریو سند به ډیر ژر لاسلیک شي. د بون کانفرنس په څنډو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ جای چی له افغانستان سره د 150 میلیونه یوان روپیو مرسته اعلان کړه. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په وردج ولسوالۍ کې اوس هم د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بدخشان د والي ویان معروف راسخ ازادي راډیو ته ویل چې جګړه پرون مازدیګر هغه وختونه کته چې پولیس د غزمی په هدف سیمه ته تللی وو او د طالبانو لکمین سره مخ شول. راسخ زیاته کړه پولیسو له سیمه څخه شاته کړی دی، خو په سیمه کې درې رنجر موټرونه پاتې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرستول شوی خبر پانه کې ادعا کړې چې په دې جګړه کې پولیس محاصره کړي او د شلو رنجرونو په شمول 13 تنه پولیس نیولې دي. خو د بدخشان د والي ویان دغه اداره دوي او وایي چې په سیمه کې د درې رنجرو د بیرتنیولو لپاره جګړه روانه ده. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دوهم ځل لپاره رایه ورکوي. په فبروري میاشت کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک له لرې کېدو وروسته په مصر کې دا لومړني دیموکراتیک انتخابات دي چې د پارلمان د 250 څوکیو لپاره کیږي. په جنوري میاشت کې د انتخاباتو د پیچلي بهیر د دوهم پړاو د دوه پړاوونو له پای ته رسیدو وروسته به غوره کاندیدان د پارلمان د ولسي جرګې د 499 څوکیو درېیمه برخه ترلاسه کړي. د تیرې اونۍ د انتخاباتو لومړنیو نتایجو وښوده چې د اخوان المسلمین سیاسي څانګې ډېرې رایې وګټلې او په دوهم مقام کې سلفي سخدری زراغلل. د نوبل جایزې ګټونکو اصلاح غوښتونکو مشر محمد البرادی ویلي چې د حسنی مبارک پر ضد د پاڅون ګډونوال ځوانان د اسلامي ډلو لخوا له صحنې ایستل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د مصر پر راتلونکو مشرانو غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1999 کال د سولې تړون ته د ژمن پاتې شي. د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې تېره شپه نږدې 300 هغه کسان ونیول شول چې د یکشنبې ورځې د انتخاباتو په وړاندې د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي وو. اعتراض کوونکي تور لګوي چې په دې انتخاباتو کې د متحد روسیې د حاکم ګوند په ګټه درغلی شوي دي. روسي رسنوی راپور ورکړی چې پولیسو د هغو خلکو مخه ونیوله چې د انتخاباتو د کمیسیون خواته د مارش په حال کې وو. د یو بل خبر له مخې په سان پیټرسبورګ ښار کې هم سل کسان د ورته اعتراض په ترڅ کې نیول شوي دي. د یکشنبې ورځې په انتخاباتو کې د متحد روسیې حاکم ګوند په سلو کې له 500 لږې رایې وګټلې چې د 2008 کال له انتخاباتو څخه ډېرې کمې وې. سپینې ماڼۍ پرون د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه اندېښنه وښوده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل دایوای موږ د دسمبر د څلورمې نیټې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لرو. د اندېښنو په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو په راپور کې انعکاس کړی. په دې بهیر کې د بې عدالتۍ، د صندوقونو د ډکولو او د رایې ورکوونکو په لیست کې د لاسوهنې هڅې شاملې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او د اروپایي پارلماني اسمبلي څارونکي وایي د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې د حاکم ګوند په ګټه درغلی او سرغړونې شوي. دې څارونکو په یو بیان کې وویل د پرونیو انتخاباتو د کمپاین په بهیر کې سیالي محدوده او انتخابات په مجموعه کې غیر عادلانه وو. په سوریه کې فعالان وایي چې په مرکزی ښار حمص کې د شبیهه په نوم د رژیم د پلوي ملیشو لخوا د 4 تښتول شوو کسانو مړی موندل شوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا ملکي کسان د حمص له هغو څو برخو څخه دي چې د رژیم پر ضد اعتراضونه پکې کېدل. دا ټولنه وایي چې د ولسمشر بشار الاسد پلوي ملیشو همدارس په همدې ښار کې او کسان هم وژلې دي. د رواني اونۍ په پیل کې 3 کسان وژل شوي وو چې نیمایي یې په حمص کې وو. د یو بل خبر له مخې د سوریې له پوځ څخه تښتېدلو سرتیرو پرون په درعا ښار کې د دولتي ځواکونو 4 سرتیري ووژل. د ازبکستان د پارلمان مشرانو جرګې پرون یوه لایحه تصویب کړه چې پر اساس به یې د ولسمشرۍ د دورې موده له 2 څخه 5 ته راکمه شي. د 2002 کال د جنوري په ټول پښتنه کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو څخه 2 ته زیاته شوې وه. شک کېږي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف چې له 2 څخه یې 5 ته د ولسمشرۍ د مودې له کمولو سره مخالفت کړی ممکن له دې تعدیله په قدرت کې د 2 دورو د پاتې کېدو لپاره کار واخلي. د ازبکستان په اساسي قانون کې ویل شوي چې ولسمشر یوازې 2 په واک کې پاتې کېدای شي. له عراق څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې پرون په 2 بمي حملو کې چې شیعه زیارت کوونکي یې په نښه کړي وو لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. هیلي ښار ته نږدې د النیل په سیمه کې د زیارتوالو په جلوس یعنی لیارون ډوله غونډه کې د یو موټر چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو له الوزولو وروسته لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. د هیلي ښار په مرکزي برخه په لطیفې او مهاویل ښارونو او پایتخت بغداد کې هم پر زیارتوالو بریدونه وشول. او د جرمنی او فرانسې مشرانو پرون د اروپا حوزه کې د اوس په شان د پورونو د بحران د تکرار د مخنیوي لپاره د یو نوي اروپایي تړون غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په پاریس کې لکتنې وروسته وویل په نوي تړون کې باید پر هغو هیوادونو په اوتومات ډول بندیزونه شامل وي چې د حکومت د بودیجې کسر تر 3% د ټیټ ساتلو د مقرراتو سرغړونه کوي. سرکوزي وویل د دواړو هیوادونو غوره ګڼي چې د اروپایي اتحادیه ټول 22 غړي هیوادونه له دې تړون سره موافقه وکړي. خو دا هم ورته د منلو وړ ده چې یوازې هغه ولس هیوادونه چې په خپله خوښه لاسلیک کړي چې له یورو څخه کار اخلي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 څپه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، ګردیز او اسدآباد کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرېږي. په راپورونو کې نن د هجری قمری محرم الحرام میاشتې 10 د عاشورا لورځ سره برابر ده او په دې مناسبت په کابل او د افغانستان په ولایتو کې په تکیه خانو او جمعتونو کې غونډې جوړې شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د بند کنفرانس په پای کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په خاطر خوښي څرګنده کړه.
د کنفرانس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وې او هغه چې زموږ آرزو او توقع هغه ته ورسېدلو.
د بوند کنفرانس په اړه نور مطالب هم لرو. په نورو راپورونو کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت د پاکستان پر پوځیانو تور لګولی چې په افغانستان کې بې امنیو ته لمن وهي. نور راپورونه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام کې به په دولتي ادارو کې د کارموندنې په برخه کې د ښځو له ستونزو خبر شئ.
ډېرې درازې مې وټکوي. بالاخره چې پوه شوم چې څوک نه پېژنم، نه سیاسي او نه اقتصادي، چې د کوم پیسې باید غوښتلې، نو ځکه بېخي نایلو شوم، بېخي مې هغه خوا پرېښوي.
د نیمې نړۍ او اس ام اس 1813 19 پروګرامونو اورېدل د خپرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، نن د عاشورا ورځ ده، د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه ده او په دې مناسبت په کابل او د هیواد په ولایتو کې په تکیه خانو او جماعتونو کې غونډې جوړیږي او دا ورځ منزل کیږي. په دې اړه وروسته معلومات درکوو، خو له هغه مخکې د بوند کنفرانس. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د بوند کنفرانس له نتایجو خورا راضي دی، ځکه چې څه باندې نوي هیوادونو او نړیوالو موسسو له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د پوره ملاتړ څرګندونه پکې وکړه. ښاغلی کرزی دا وینا د بوند له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړه. د موضوع تفصیل اسمت څروانه وروي.
د بوند کنفرانس په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې کنفرانس نتیجې شي او له خپلو هیلو سره سمې وبللې. ولسمشر کرزی په یو مختصره خبري غونډه کې په خپلو څرګندونو کې د جرمني د هڅو مننه وکړه.
د کنفرانس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وې او هغه چې زموږ آرزو او توقع هغه ته ورسېدلو. ټولو ګډون کوونکو د کانفرنس د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ژمنه وکړه او دا آینده لسو کلو دپاره، یعنې د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا نوي هیوادو او بین المللي ادارو د افغانستان د همکارۍ او د ملاتړ ژمنه وکړه او د جرمني حکومت په دې کې ډېره اساسي ستر مېلمستیا او خدمت وکړه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بن په کنفرانس کې د پاکستان د نه ګډون په اړه وویل چې پاکستان د خپلو مسئلو د مطرح کولو او د افغانستان پر راتلونکي د خبرو لپاره یو ښه فرصت له لاسه ورکړ.
ما د پاکستان ښاغلي صدر اعظم ګیلانی صاحب ته ټلیفون وکړ، غوښتنه مې ترې وکړ چې په کنفرانس کې ګډون وکړي او دلته خپله وینا وکړي او څه چې غواړي هغه به کنفرانس خلکو ته ووایي. خو د دوی فیصله دا چې رانیسي، موږ په دې متاثر یو چې رانغلل، خو زموږ رابطه او د دوی رابطه به سره جاري وي. دوه همسایه هیوادونه یو او کوشش به مو دا چې دا رابطه مثبته او د دواړو خلکو په ګټه ښه وساتو.
کرزی د بن له کنفرانس وروسته پرون په دې ښار کې له خبریالانو سره په عین حال کې وویل چې د بن په کنفرانس کې د پاکستان له نه ګډون کولو سره سره به د دواړو هیوادونو همکاري دوام وکړي.
زاد متفقیا د افغانستان او پاکستان هم داسې د متاسفانه مشکلات په دې رابطه کې بیره شک چې هغه د افراطیت او د تروریزم لا فعالیت په سیمه کې پاکستان ته زیانونه رسوي، افغانستان ته زیانونه رسوي. ارزو مداد چې موږ او زموږ د پاکستان ورونه د پاکستان حکومت چې دې حقیقت ته رسیدلی دي هغه وکړو چې د دواړو ملتونو په خیر وي او ښېګڼې وي او دا اندازه پر سعاده.
د افغانستان له ولسمشر څخه وپوښتل شول چې په هیواد کې د سولې له راوستلو سره پاکستان څه وکړي. د وویل د طالبانو پناه ځایونه دي بند کړي او له هغو طالبانو سره دي د خبرو لار اواره کړي چې د پاکستان په خاوره کې اوسي. د بن په کانفرنس کې د ایران او پاکستان خاصه یادونه وشوه چې میلیونونو افغان کډوالو ته پناه ورکړي ده. د کانفرنس برخوالو ویلي چې دوی د افغان کډوالو هغه پیټه چې د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا ایران او پاکستان ورته اوجه ورکړي لپاره نه غورځوي.
د بند کنفرانس په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو د ولسمشر حامد کرزي په څرګندونو کې د پاکستان د نه ګډون خبره واورېده، نو کابل ته ورځو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې اورو چې وایي په پاکستان کې ځینې مشخصې کړې اوس هم هڅه کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضع کړکېچ نه کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي پرون یوې خبري غونډې ته وویل د پاکستان د پوځي مشرانو په وروستیو البته د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پاکستان د پوځي مشرانو پر وروستیو څرګندونو غبرګون وښود او ویویل چې د دې اقداماتو په وړاندې افغان پولیس او امنیتي ځواکونه پوره تیاری لري. حمید مومند د دې کنفرانس له جریانه راپور راکوي.
د هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ اوس هم د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې نام نیو تلمن وهي. د پاکستان په پوځ د تورو سله هغې لګول شوی چې پاکستاني پوځي مشرانو وسوس د ناټو په یوه حمله کې د دوی د یو شمېر سرتېرو له وژل کېدو وروسته امر کړی چې دا ډول هرې حملې ته باید کلک ځواب ورکړی شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي که څه هم د دغه خبرداري په اړه کومه څرګنده تبصره ونه کړه، خو ویل چې په افغانستان کې نام نیو ته د پاکستان د ځینو کړیو لخوا لمن وهل کېږي.
مسؤلین نظامی پاکستان متاسفانه
کې دوی د پاکستان پوځي مسؤلین په خوښنۍ سره اوس هم په هغو مسایلو کې ښکېل دي چې په افغانستان کې نام نیو ته لمن وهلو سره تړاو لري. هغه وسله والې ډلې چې له پولې هاخوا خوندي مرکزونه لري، زموږ تصور دا دی چې دوی په پاکستان کې د ځینو ځانګړو کړیو لخوا سنبالېږي او په افغانستان کې روانکاریو ته استول کېږي. د پاکستانی پوځي مشرانو لخوا دا امر په داسې حال کې ورکړل شوی چې دوی خپله له شپږو میاشتو څخه د زیاتې مودې لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو د درنو وسلو ډزې کولې چې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې وو. دا چې ملي پولیس به په راتلونکي کې د داسې حملو په وړاندې څه ډول غبرګون وښي، ښاغلي صدیقي وویل چې دوی به د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره هر لازم اقدام وکړي. خو د ښاغلي صدیقي په وینا د هیواد امنیتي ځواکونه او په تېره بیا پولیس په ځان د بسیا کېدو لپاره لا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د هیله څرګنده کړه چې د بن ګډونوال به د ملي پولیسو د روزنه او سمبالښت په برخه کې عملي ژمنې وړاندې کړي.
جامع جهانی دری کانفرنس تعهدات بیشتره ده.
دی وایي موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه به په دې غونډه کې د افغان ملي پولیسو د روزنه او سمبالښت په برخه کې نوې ژمنې وکړي. دا ژمنې باید یوازې ژمنې نه بلکې عملي وي. سو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر وروسته پولیس په خپلواکه توګه عمل وکړي او د خپل هیواد دفاع وکړي. د کورنیو چارو وزارت د غوښتنه په داسې حال کې کړه چې د ځینو چارواکو په وینا افغان مشران به په دې کانفرنس کې د افغان ځواکونو د تمویل مسله هم پورته کړي. د پاکستان پوځ یوازې د وسلوالو په ملاتړ نه دی تورن شوی، بلکې په بن کې د پاکستان د نه ګډون له اعلان وروسته افغان ولسمشر دغه هیواد تورن کړ چې له وسلوالو مخالفینو سره یې د سولې خبرې سبوتاش کړی دی. پاکستان دا پریکړه د ناټو په روسي حمله کې د خپلو څلورویشتو سرتېرو د وژل کېدو په اعتراض کې وکړه، خو کتونکي د پاکستان دا اقدام هم د سولې د بهیر د سبوتاژولو یوه هڅه بولي، ځکه په دغه کانفرنس کې د سولې په بهیر هم خبر شامل ہے.
آزادی رادیو د بی طرف موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام لسمه د عاشورا له ورځې سره برابر ده. عاشورا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، د مسی حضرت امام حسین او د هغه د یارانو د شهادت تلین دی او په دې ورځ افغانان هم سنیان او هم شیعه د ویرغونډې جوړوي او په ځنګړو مراسمو کې برخه اخلي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال حمید مومند په کابل کې د جوړو شویو مراسمو په اړه معلومات راکوي.
مننه تکل صاحب، لمړی تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په سر په افغانستان کې هم د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره ځانګړي مراسم په پام کې نیول شوي دي. البته دا مراسم په تکیه خانو او جماعتونو کې او عام خلک بیا په خپل ډول سره دغه مراسمو د لمانځلو لپاره تیاری نیولې دي چې په دې برخه کې خیراتونه کوي. همدارس د کابل ښار واټونه د جلوسونو د وستلو لپاره تیار شوی دی د خار په بیلا بیلو سیمو کې په واټونو باندې تور بیرغونه زړول شوی دی چې هغه د ماتم سرګندوی کوي. تقریبا په افغانستان کې هر کال دا ورځ په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. پتا کې خانو کې د ویر مراسم وی البته ناتونه ویل کیږي او ټول ورځ خلک تقریبا خپل مذهبي عبادت چې دی هغه پر ځای کوي او د ورځې په اوږدو کې تقریبا د موټرو قافلې راوځي او دوی د بیلابیلو شعارونو په ورکولو سره د دغه ورځ لمانځنه کوي او د حق او عدالت نارې پورته کوي. په دغه مراسمو کې چې په افغانستان کې کیږي یو هم د آزادۍ مراسم دي چې په هغه کې یو شمېر خلک ځانونه وهي او تر دې حده پورې چې د دوی له وجود څخه وینې بهږي. خو له تیرو درېو کلونو راهیسې د ولسمشر کرزي د دویم مرستیال په سپارښتنه باندې دغه تقریبا دغه مراسم بند کړی شوی دی او د هغې په ځای باندې سپارښتنه دا شوې ده چې دغه کوم کسان چې دغه د آزادۍ مراسم په دا ډول ترسره کوي دوی باید د وینې بانک ته وینه هدیه کړي سو هغه خلک چې ورته اړتیا لري هغوی ته دا وینه ورکړی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سږ کال د یو پیغام په خپرولو سره د دغه نوښت هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې ده چې سږ کال به هم د وینې هدیه ورکړی شي سو په افغانستان کې هغه خلک چې وینې ته اړتیا لري هغوی وکولی شي دا وینه ترلاسه کړي او د هغوی ژوند پې وژغورلی شي. دغه مراسم به نن ټوله ورځ دوام ومومي. په دې ورځ باندې په افغانستان کې عمومي رخصتي وي او ټول عام او خاص خلک تقریبا هڅه کوي چې په جماعتونو او تکیه خانو کې په مذهبي مراسمو کې برخه واخلي او دغه ورځ په خپل طریقې سره ولمانځي. بلې تکل سره
ډېر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند و چې د عاشورا د ورځې د مراسمو په اړه چې په کابل کې جوړ شوی وو او همدارس د هیواد په ولایتو کې جوړ شوی دی معلومات راکول. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې چې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي په دې اړه نور معلومات او نور راپورونه هم اوریدئ شئ. اوس یو ځل بیا ورزو د بند کنفرانس موضوع ته. د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د بن کنفرانس خو د نړیواله ټولنه افغانستان یوازې نه پریږدي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلې وویل چې له 2014 کال وروسته به د دوی د مرستو بڼه بدله شي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل چې د فساد او ښې حکومتدارۍ په برخه کې به د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
د نړیوال ټولنې مشانو د بوند یو ورځنی کانفرنس په پای کې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د 2014 کال په پای کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویستر ویلې د کانفرنس په پای کې وویل نن نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو ته څرګند پیغام لیږي. موږ به تاسو ته شا ونه ړو. موږ به تاسو ترڅنګ ولاړ یو. د په عین حال کې وویل کله چې د 2014 کال په پای کې بهرني پوځیان له افغانستانه ووتل په افغانستان کې به د نړیوالې ټولنې رول هم بدل شي. د افغانستان د امنیت مسؤلیت به د افغانانو په غاړه شي خو نړیوال ملاتړ کوونکي به د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو روزلو او د افغانستان د اقتصادي ودې ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان چارواکو هم ژمنه وکړه چې مسؤلیتونه به ومني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له خپل جرمني ساري سره په یو خبري غونډه کې وویل نن افغانستان هم تر ټولو په ممکنو قوي الفاظو پر خپل ارادي تاکید وکړ چې له فساد او د مسؤلیت له کلتور سره چې زموږ د ملي ادارو او داخلي قوت او اعتبار پر مختګ ته زیان اړولې مبارزه وکړي. خو سره لدی چې کانفرنس له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې په دوام پای ته ورسید په غونډه کې د افغانستان د دوو کلیدي لوبغاړو یعنی پاکستان او طالبانو نشټوالی وښودل چې وړاندې په مخ کې ستونزې شته. افغان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په کانفرنس کې د طالبانو ځینو فعالو یا پخوانیو مقاماتو برخه لرله. دوی ونه ویل چې دا مقامات څوک دي. مخکې ځینو رسنیو ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم پخوانی سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف او د دوی د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل د بن کانفرنس ته تللي خو مولوی ضعیف دا آوازې رد کړې.
د بن په کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون د افغانستان او سیمې روانه لانجه ډېره پیچلې کړې او دا د یو دوامدار کړکیچ نښه ده. دا خبره د انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د پاکستانی ژورنالیست او سیاسي کارپوه احمد رشید له قوله خبره شوې ده. احمد رشید په خپلې مفصلې مقالې کې له طالبانو سره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ تبصره کړې او وایي په اوسنیو خرابو او سختو شرایطو کې یوازې خبرې دي چې موضوع حل کولی شي. د احمد رشید د څرګندونو جزئیات چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه خپره کړې دي فریده هوټ سیفی اوروي.
د افغانستان او سیمې په اړه وروستي نړیوال کانفرنسونه په دې نه دي بریالي شوي چې کوم پرمختګ رامنځته کړي. دا اونۍ د بن په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون له فیصلې سره په نړیواله سطحه داسې یوه اجماع رامنځته شوه چې له دې سره اوس مهال حالات لا سخت او په سیمې او افغانستان کې د یوه ختمیدونکي کړکیچ خطر شته. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په دې وروستیو کې په دې ارتباط د متحده ایالاتو پالیسي په درې ټکو یعنې خبرو، جګړې او رغونې کې خلاصه کړه. خو احمد رشید وایي دا یو تکراری مسله ده او په داسې سختو شرایطو کې چې حالات ډیر خطرناک دي باید ستراتیژي د خبرو او لا نورو خبرو وي. دا هغه په وینا متاسفانه د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت چې له طالبانو سره خبرې غواړي او د پنټاګون او سی ای ای ترمنځ چې په افغانستان کې تر خپل وروستي عسکر پورې له طالبانو سره جګړه غواړي ډیر ښکاره او لوی توپیر تر سترګو کیږي. دا پالیسي د سیمې او ناټو د ډیرو هیوادونو لخوا په خاموشه توګه رد شوی او په دې باور دي چې د افغانستان پالیسي د ډیرو بې باوریو په کندو کې لوېدلې. فاینانشل ټایمز کې د احمد رشید په قلم خبرې شوې مقالې کې راغلي د دې کړکیچ مهمه برخه د طالبانو غوښتنه ده چې وایي امریکایي ځواکونه دې د شپې عملیات بند کړي، حتی لکه چې څنګه پاکستان په سرحدي سیمو کې د سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو د حملو د بندولو غوښتنه وکړه، هماغه شان افغانان د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو له عملیاتو سره سخت مخالفت لري. طالبان د افغان حکومت د لوړپوړو او مهمو کسانو د قتل لړۍ مخته بیایي او پاکستان د متحده ایالاتو د پالیسیو په بدل کې د طالبانو ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان په سرحدي سیمو د شپې لخوا د متحده ایالاتو د ځواکونو لخوا حملې چې په نتیجه کې 24 پاکستانی پوځیان ووژل شول د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اوسنۍ کړکیچ رامنځته کړ. په پاکستان کې د متحده ایالاتو پر ضد اعتراضونو چې د ورته پیښو له کبله یې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ له یوه کال راهیسې اعتماد ته زیان رسولی د یو ریښتینی غضب برخه ده. خو په دې کې د ځواکمن پوځ برخه هم ده. دوی غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې رول ولري او دا هغه څه دي چې متحده ایالات ورته زړه نه ښه کوي. احمد رشید لیکي که سپینې خبرې وکړو نو متحده ایالات او ناټو د افغانستان د لوبې ختمېدو ته لږ تیار دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او جنگ سالارانو ترمنځ د نفوذ لپاره ډېره پیچلې جګړه روانه ده. د افغانستان شپږ ګاونډیان په تیره پاکستان هم په پټه د خپل برابر نفوذ د درلودلو لپاره جنګیږي. د احمد رشید په وینا د طالبانو او متحد ایالاتو ترمنځ خبرې حتی د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی تر قتل وروسته هم دوام لري، خو نه پاکستان، نه خپل ولسمشر کرزی او نه هم طالبان په دې پوهیږي چې امریکا څومره په دې خبرو اترو کې جدي ده.
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د پاکستانی ژورنالیست احمد رشید په قلم دی لیکل شوی مطلب لنډیز مو اوریدم. نور موزات په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې د یوې ادارې غړو ویلي که چېرته افغان حکومت په اداري فساد کې د ښکېلو جګپړو چارواکو محاکمه پیل نه کړي نو دوی به استعفا وکړي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې لنډیز یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
دغه اداره د نړیوال ټولنې په ملاتړ رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې د ادارې مشر دراګو کاس په شدت په دې هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې په دوو عمده مراجعو انتقاد کوي. د چارواکي ویلي چې د افغانستان د لوی څارنوال دفتر او د نظارت عالي اداره د دوی د قناعت وړ کار نه کوي او که چیرې رهبري په لاس کې ورکړي سينو د مافیات فضا رامنځته کیږي. د ویلي هیڅوک نه محاکمه کیږي. د متهمینو دوسیه د نظارت په عالي اداره او یا څارنوالۍ کې پاتې کیږي. په افغانستان کې له اداري فساد سره د څارنې او د اداري فساد د لمنځورولو کمیټه سشکال د امریکا او د برتانیې په ټینګار رامنځته شوې ده. د دې خپلواکې ادارې مشر ویلي تر اوسه هېڅ چارواکی چې په اداري فساد کې لاس لري نه دی محاکمه سوی. تراګوسکاس چې د دې ادارې مشري کوي او په اروپایي شورا کې له اداري فساد سره د مبارزې د ګروپ څارنه هم کوي ویلي دلته هېڅ ډول تغییر نشته او موږ د ویلو لپاره څه نه لرو. دی لکه په کابل کې میشت لسهاو نور غربي چارواکي وایي چې د دې بنبست د رامنځته کېدو عمده عامل بې امنیتي او طالبان نه دي بلکې اداري فساد دی. د چارواکي ګارډین ته ویلي د افغانستان اوله ستونزه اداري فساد دی ځکه د ټولو افغانانو پر ژوند تاثیر کوي او هر وګړی یې متاثره کړی. تیر کال کابل بانک چې په افغانستان کې له سترو شخصي مالي ادارو ګڼل کېږي سقوط وکړ او څه باندې 900 میلیونه ډالر یې د جمهور رئیس حامد کرزي او د قسیم فهیم د ورونو په شمول زیاتو کسانو ته په پورونو کې غرق سول او د مسؤلینو په وینا هیڅوک لا تر اوسه د دې ستر مالي تاوان په ارتباط نه دي محاکمه سوي. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې د ادارې مشر دراګوس کاس ګارډین ته ویلي چې د افغانستان حکومت باید خلکو ته خپل جدیت ثابت کړي او د دې لپاره باید په لوړو چوکیو کې یو شمېر کسان محاکمې ته ودرول سي. د دې کابل بانک په مسله کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ پر فعالیت انتقاد کړی خو د لوی څارنوالۍ چارواکو ګارډین ته ویلي چې رپورټونه د دوی تر سپیناوي مخکې خپاره سوي دي. البته ګارډین د ځینې غربي چارواکو په باور وایي چې په جنګ ځپلي افغانستان کې له حکومت څخه داسې توقع شایي ډېره زیاته او ترسره کېدل یې ناممکن وي. دې کسانو غوښتنه کړې چې د بن له نړیوال کنفرانس څخه دې هم داسې توقع وسي چې واقعیت ته نږدې وي.
قدر من اوریدونکو دا د سهار 10:30 شوې. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وویل په بن کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ خنډونه ګرځي. افغان کتونکي د بن په ناسته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سرګندونې د دغې غونډې د منحرفولو یوه هڅه بولي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په وردوج ولسوالۍ کې اوس هم د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دوهم ځل لپاره رایه ورکوي. د روسیې په پلازمېنه مسکو کې تېره شپه نږدې 300 هغه کسان ونیول شول چې د یکشنبې د ورځې انتخاباتو په وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو. په سوریه کې فعالان وایي چې په مرکزي ښار هومس کې د شبه په نوم د رژیم د پلوي ملیشو لخوا د 400 تښتول شویو کسانو مړی موندل شوی دی. او له عراق څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې پرون په څو بمي حملو کې چې شیعه زیارت کوونکي په نښه کړي وو لږ تر لږه 25 تنه ووژل شول.
په افغانستان کې د برتنوي ځواکونو یو قومندان وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د لویدیځوالو دومره وینه وبیده چې نور نو له تشدد سره په خپله مبارزه کې نشي شاته کېدلی. د قومندان د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی دا قرباني به پرېنږدي چې وسلوال طالبان خپل منزل ته ورسیږي. د ګارډین د دې مطلب جزئیات فرشته جلال زیا اوروي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو تر ټولو مشر قومندان جنرال بکنال ګارډین ته ویلي برتانیې په وینو سرمایه ګذاري کړې ده او اوس د دې وخت نه دی چې غربي هیوادونه افغانستان ته شا کړي. د جنرال ادعا کړي چې وسلوال طالبان په ټولو سیمو کې شاته سوي دي او هر میاشت تر 140 پورې وسلوال او د هغوی مشران په عملیاتو کې وژل کیږي. جنرال بکنال تایید کړي چې په تیری ول سیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ژمنې تر عمل سترې وي. دای مني چې تیروتنې سوي دي او له دې عمله پاوځ خلک او سیاستوال له جګړې څخه ستړیا څرګندوي. خو د برتانوي جنرال ګارډین ته ویلي دلته موږ په خپل وینه سرمایه ګذاري کړې ده چې زما هوډ لا ټینګوي. البته که موږ دا ماموریت نه سوای ترسره کولای نو ما به بدل نظر خپل کړی وای. خو اوس فکر کوم چې موږ دا سرته رسولای سو. د جنرال بکنال دا خبرې په داسې وخت کې خپریږي چې د جرمني د بن په ښار کې په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان پر حالاتو او پر راتلونکي بحث روان دی. ګارډین دی کې له افغانستان څخه ژر تر ژره د پوځیانو د ایستلو لپاره د سیاسي فشارونو او له افغانستان سره په راتلونکي کې د مرستو د اندازې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لوی قومندان جنرال بکنال وایي هغه کسان چې په افغانستان کې پر دې پوځي ماموریت نیوکې کوي باید پر دې فکر وکړي چې آیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر په تیرو لسو کلونو کې د خپلو پلانونو په ترسره کولو کې بریالی سوی هم دی. د برتانوي جنرال زیاتوي آیا ملا محمد عمر د کندهار او هلمند چې دوه حیاتي سیمې ګڼلې خپلې کړې دي؟ هغوی تیر کال د کندهار په شاوخوا کې خپل خوندي ځایونه له لاسه ورکړل او سږ کال یې په بیرته نیولو کې ناکام شول. طالبان نور خپلې اصلي سیمې نه لري. جنرال بکنال وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې طالبان په نور افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره فعالیتونه کوي. جنرال بکنال زیاتوي کابل نن ورځ د پرمختګ او غوړېدو په حال کې شار دی او د کابل امنیت د کراچۍ تر امنیت ښه دی. د بکنال په وینا د طالبانو تحریک د یو تروریستي ګروپ په ډول خلاصه کیږي او تروریستي تاکتیکونه یې خپل کړي دي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د لوړ رتبه جنرال له ګارډین سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د پاکستان پر اهمیت ټینګار کړی. د ویلي پاکستان باید په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل برخه وي. د برتانوي جنرال پر دې هم ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید هغه څه چې یو ځای افغانستان ته ننوتي وو یو موټی او په ګډه بیرته ووځي.
د ګارډین ورځپاڼې د دې مطلب په تمامېدو سره د دې خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کې اس ام اس 1800 او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرامونه خپرېږي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس 1800
د ولسی ژورنالیزم دغه خپرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي راډیو په همکاري وړاندې کیږي.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی و مشترکین گرامی اتصالات 818 سلام ها و احترامات این جانب تایروشان را بپذیرید. خوش هستیم که بازم وقت برنامه شما فرا رسیده و ما همی لحظه در خدمت شما هستیم و یک عالم اسمس ها و پیام های شما را هم در دست داریم و امروز همراه ما همکار ما سالی محمد سالی در خواندن پیام های پشتو همکاری داره.
ډیر مننه طاهر جان زه موریدن کو ته سلام وایم او ډیر خوشالم چې په دې پروگرام کې بیا له دوی سره ملګری یم. تاسو مخکې د پیغامونو یادونه وکړله ما چې اوس هغه پانه چې دغه ټلیفوني پیغامونه ورته راځي هغه چې کړل په هغه کې تقریبا 15,000 پیغامونه د اوریدونکو راغلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې دوی راستولي دي او مغه ځای کې خوندي دي او وخت نه وخت له دوی څخه موږ استفاده کوو.
یعنی د مجموع از وخت کې مې پروژه ما شروع کړم پروژه براندښتم 65,000
بیش از 65,000
اضافه تر از بسیار عالی خوب سر واقعا یک رقم خوب است. دیگه امیدوار هستم که بازم دوستای ما ادامه بدن با فرستادن پیام ها و اس ام اس با برنامه خودشان
خپل استونز دی آزادی رادیو سره
بله شریک و مشکلات و پیشنهاداتی که دارین میتونین با رادیو آزادی شریک بسازین. بله. خب به امید ادواری ما امروز هم پیام اول شروع میکنیم.
مهربانی.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی، معروف شیرزای هستم از ولایت هرات، ولسوالی اوبه، قریه مرغجه. شکایت دارم از وزارت معارف، مکتب برای خان و غریب باید یکسان باشد. در مکتب ما خان که در ایران است کامیاب می شود و غریب که در مکتب است ناکام است. خب شکایت دوست ما بود، نه ما نشر کردیم. امیدوار هستیم که بله. اگر واقعا نمیتر باشه همی مشکل مقامات بالا بشنون و در قسمت اقدام بکنن.
د پهنی په برخه کې زیات پیغامونه راغلي دي چې زبه د یو اوریدونکو سید رحیم عاجز چې د پکتیا د پهنتون د ټپ پهنځي د څلرم ټولګي محصل دی، د پیغام تاسو ولولم چې دی وای زموږ په پهنتون کې ځینې ستونزې جديدي، موږ په کافي اندازه مسلکي استادان نه لرو، هله ده د لوړز دکړو وزارت د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
بله همه قسمی که شما گفتین سالی جان، ما هم تعداد زیاد پیام هایی که دارم به ارتباط همه درس و مکتب و
معرف و
معرف و معصلین متعلمین است. یکی از جمله هم نمیز که می خوانم: سلام، حکمت الله لطیفی هستم از سرپل. به دلیل نداشتن استادان مسلکی در سرپل سوالات کانکور باید آسان بیاید.
بله. د تاورت بل پیغام د قدرت الله په نامه د اوریدونکو دی چې لغمان څخه را لېږلې دی، وای چې د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوړم چې په ختی زون کې دی د کانکور ازموینه یو څه ورسته واخیستل سي، یعنی څه زند پکې راولي.
یک دوست ما می نویسم: با عرض سلام روشان صاحب، تقریبا دو هفته می شود انتظار کشیدم پیام من نشر نشد. آیا بعض پیام ها سانسور نمی شود؟ امیدوارم به طرفی خود را حفظ کنید. دوست عزیز، ما همه پیام های شما را که به ما می رسن نشر می کنیم بدون کم و کاست. البته ما سانسور نمی کنیم، صرف بعضی پیام هایی که سالی جان به شما هم معلوم است که قابل خواندن نیست، یعنی یا از نظر تکنیکی که اصلا اونجا حروفش
حالت عربی یا فارسی
بله تا بالاست و مشکل است که و یا ایست که مثلا بعض جملات دو است که او قابل نشر نیست. غیر از او ما هر پیام و اسمسی که دوست ما به ما روان کردن در صورتی که دو پیشنهاد و شکایت باشه حتما و 100% نشر کردیم و نشر خواد کردیم.
بله، په دې شرط چې یو محتوا ولري، یعنی پیغام یې تاسو مخ یادونه وکړي چې د لوستلو وړ وي او اخامخه یو مهمه خبره پکې شوی وي.
بله.
د مجاهد غازی په نامه اوریدونکي له نامعلوم ځای څخه اس ام اس را لېږلی چې اوریدونکي لیکي اوسنۍ حکومت ډېری خبرې کوي خو د عمل او خدمت تره کې نه لګیږي. دغه هیواد یې له غریبۍ، رشوت، غلا، ناامنیو او نور مصیبتونو څخه خلاص نه کړ.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی، رسول یار هستم از هرات. علت پیوستن جوانان با مخالفین نبودن کار برای آنهاست. درست نظر دوست ما بود، ما هم نشر کردیم. یک پیام دیگه هم چون بسیار کوتاه بود، بازم از هرات است. آصف شجاع از هرات: آیا برق تنها برای شهرنشین هاست یا روستاها هم حق داشتن برق را دارند؟
بله، البته د برق یادونه تاسو په دې پیغام کې وکړه. ځینې پیغامونه ماته هم راغلي دي چې په هغه کې هم اوریدونکو دغه د برېښنا د ستونزې یادونه کړې ده چې دوی وایي چې برېښنا په متوازن توګه نه دی ویشل شوی. اشمت خان د ننګرهار له شینور ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زموږ په ولایت کې د برېښنا د نشتوالي یا نشتوالي ستونزه ډېره جدي ده. خدای دې وکړي چې چارواکي موږ ته په متوازن توګه د برېښنا اسانتیا برابر کړي، ځکه چې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او همیشه وعده کیږي خو چارواکي پر خپل وعدو عمل نکبی.
بله. نظری هستم از ولسوالی اشکمش. این پوسته ها که جدیدن ولسوالی خان‌آباد در آخر راه اشکمش در چارتود ایجاد کرده، بجز از آزار دادن و باج گرفتن از مردم دیگر فعالیت ندارد. بنده شاهد هستم که از یک دریور چوب سوخت را به بهانه کمک به پوسته گرفتن. تشکر.
بله، هلته اوریدونکي د پوسټې څخه شکایت کړی دی چې له خلکو څخه پیسې اخیستل سوي دي. سید نظیر شینواری له ننګرهار لیکلی دی: د سپینغر ولسوالۍ پولیس خلک حق نه حق د کوکنرو د کرلو یا کاروبار په تور خلک نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دې زموږ دغه ستونزه حل کړي.
سلام، محمد حنیف نصرتی هستم از ولایت غزنی. مردم از برندفتن قیمتهای مواد سوخت نگران هستند.
بله، له غزنی څخه زیاتره پیغامونه چې راغلي دي هغه دادی چې په قرهباغ ولسوالۍ کې اوریدونکي وایي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. ولی محمد د همدغه ولسوالۍ یعنی قرهباغ څخه لیکلي دي چې زموږ په سیمه کې ټلیفوني شبکې هیڅ کار نه کوي. د قرهباغ خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. اکثره په نورو هیوادونو کې مسافر لري چې له هغوی سره ارتباط قطع دی او نه پوهیږي چې هغوی په څه وضعیت کې دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ، موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندې خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
سلام به کارمندان رادیوی آزادی. من مولوی امان الله از ولایت تخار، ولسوالی ینگ قلعه، قریه جرباشی هستم. در قریه ما آب آشامیدنی صحی وجود ندارد. از شما خواهش مندم تا پیام من را به گوش مسئولین انکشاف دهات برسانید. دوست عزیز، این ما پیام شما را نشر کردیم، امیدوار هستم که مسئولین شنیده باشند.
او د دوی د ستونزو په حل کې لاس په کار سی. مخکې تاسو د ځوانانو په اړه یو پیغام درلود، یو بل پیغام ورته له میدان وردک څخه د حبیبي په نامه اوریدونکي را لېږلی دی. وایي: له دولت څخه دا پوښتنه لرم، هر ورځ د ښځو د حقونو په باب غونډې جوړوي او په دې باب زیات شعارونه اورو، خو د ځوانانو د حقونو په باب څوک هیڅ هم نه وایي. ولی زموږ ځوانان په ایران او نور هیوادونو کې په خواري غریبۍ پسې ورک دي او کله ناکله خو د لارې په اوږدو کې مړ سوي هم دي.
سره جان امیال، ما یک دو پیام میخوانم و خودتو شنوندگان محترم قضاوت کنن که آیا می قسم پیام ها را ما میتونیم نشر کنیم. گل ندارم بریزم زیر پایت، خودم گل میشوم جانم فدایت.
تا چه تا وای؟
ایش من شوم که
مخاطبه نده مالو
برای ماست، برای کدام دوست خودم یم شنونده ماست
یا به که دست دستندور پروگرام تی دلی کلی بین.
این قسم شعرها و اگر آهنگ فرمایشی و چیزا دارین لطفا ما پروگرام آهنگای فرمایشی داریم در اوجه روان کنین. دیگه امیدوار هستم که شعر و گپار برای ما روان نکنن که وقت خودتان هم زایی
زوقی پروگرام نده، نه دستندور دا پر پدی پروگرام که زایستاونه دا تاگسی شعرونه دا پر. کې اواز غجدي پیغامونه چې دا اوردونکو پر زینو مسایلو دی هغه خبرو
بله مسائل شکایت او بعض پیشنهادای شما را عالمانه فهم کده اینجا هیچ شکایت بود یا کدام پیشنهاد بود
یا بده منی کوم پیغامو چاته
خب کاش که هم
مخاطب معلوم
مخاطب معلوم بود و خود فرستندهش معلوم بود خب او یک پیغام دیگر هم گفتن که به من منوال تقریبا خب میگه که امضای پیمان استراتژیک با امریکا مشابه به پیمان گندمک است مجتبا از پروان خب دوست ما فقط گفتن که مشابه به پیمان گندمک است نگفتن که از چی نظر به چی خاطر خب ما نشر کردیم اما امیدوار هستم که باز پیامای خود شما کم تشریح بدین
د شاکر الله پنوم اوریدون کی د غزنی لاندړ ولسوالی څخه په خپل پیغام کې لیکلی دی چې موږ په ولسوالی کې ل ام ټی ان مخابراتي شبکې پراته د نورو شرکتونو انټنونه کار نه کوي هله ده د مخابرات وزارت زموږ لستون زنونه خبر کړي
من شهاب الدین هستم از قریه جربایشی ولسوالی انگی قلعه ولایت تخار مردم ما با مشکل مواجه هستند مشکل این است که آب صحی و دیگر سرک ها وجود ندارد مردم وکیل را انتخاب کردند آن وکیل های انتخاب شده کوشش در زمینه نکردند از شما منصوبین رادیوی آزادی خوشمندم که این پیام من را پخش نمایید خود دوست عزیز اینا ما
پیغام خبر
را نشر کردیم و امیدوار هستیم که مسئولین در قسمت خدمت بکنن
بله د متیولا په نامه د ننګرهار د شونی او روزنی د پهنځي محصل په خپل پیغام کې لیکلی زموش په پهنتون کې دوه بلاک دي زموش په نیوی بلاک کې حاجی ظاهر شخصي کورس جوړ کړی او زده کوونکو ته پکې درس روان دی هله ده د لوړو زده کړو وزارت دغه بلاک برته مو سلونه تا ورس پاری
بله سلام عزیزان رادیوی آزادی شیرین تشکر اولین پیام است که میفرستم اما بیش از 5 سال است که شنونده همیشگی اکثر برنامه های رادیوی آزادی هستم خواهش اولم این است که پیامم را در اخیر برنامه افت و سی بخواند تا مطمئن شوم که پیامم رسیده است دوم این که تقاضا دارم اگر امکانات است لطفا مدت برنامه ورزشی را نیم ساعت بسازید. با احترام محمد صادق کاکر از مزار شریف. دوست عزیز خوش آمدین با این پروگرام ما با این برنامه خودتان. در قسمت پیشنهاد اولتان که این نامه شما را هفتونیم بخوانیم زیاد برتان وعده داده نمیتونیم چون ما با اساس نوبت پیام را میخوانیم. اگر تصادفاً دمو نوبت برابر شد خوب وگرنه در دیگر پروگراما این مثل که عمل در برنامه اتصالات 818 میخوانیم شما پیام خود را گوش کردین. و در قسمت پیشنهاد دومتان که وقت پروگرام ورزشی نیم ساعت شوه ما با مسئولین این موضوع را طرح میکنیم و ببینیم که اونا در قسمت چی میکنن
بله زما سره ورسته اس ام اس ته چپدی که یو قوی پیغام هم پروته دغه اس ام اس ذکر الله شنواری ل ننګرهار څخه را لجلی دی ویل ل تعلیم یافته کسانو خصوصا د دولسمو ټولګي ل فارغان څخه می غشتنه ده چې زخمی هواد مو همدا مشته سترګې پلاردې نورازی چې د اسلامی ایمانی او افغانی همدردی ل مخ خپل پاوز پیوړې کړو جاپان او افغانستان په ورس خپلواکی اخیسته دغه هوا چیرې رسیدلې او افغانستان ته وګوره
خب سالی جان چون پیغام شما خلاص شد ما یک دو تا سمس دارم به اجازه تمره
میخوانم
سلام به کارکنان رادیوی آزادی من خان محمد از ولایت نورستان از ولسوالی مندول قریه باندول هستم در ولسوالی بیدوی مندول تمام مکاتبش در حال سقوط قرار دارند و اشخاصی که به اسم معلم به ریاست معارف ولایت نورستان معرفی هستند معاشات خش را به وقت معین اخص می نمایند ولی هیچ کدام شاگرد را درس نمی دهند و کدام امتیازات که از طرف معرف یا از طریق پروگرام WFP صورت می گیرد معلمین ولسوالی مندول به فروش می رسانند به صورت کلی در ولسوالی مندول این اجناس ذکر شده به شاگردان داده نمی شوند در نیمه را فروخته می شوند از کارکنان رادیوی آزادی تقاضا می نماییم که این موضوع را به مقامات بالا برساند.
بله. البته اوریدون کتب د دې پیغام په اړه یادونه وکړم چې موږ د پوهنې وزارت لویان سره په دې باب یو مفصله مرکه کړې ده د شونکو او زده کوونکو ستونزې مور سره شریک کړې دي چې دغه مفصله مرکه به د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې خبره سي.
بله بسیار. والا برز فکر میکنم دو هفته پیش پروګرام ولایت به ولایت راجع به ولایت نورستان
باقی که هم دغه ستونزې
مطرح شده. خب بازم ما اینا پیام دوست خود خواندیم و امیدوار هستم که به مردم اون منطقه کمک شود.
بله.
احترام تقدیم است. کلینیک در ولسوالی رستاق کیفیت ندارد. مریضان پرسان نمی شود. نصر الله رستایی. آخرین پیام است. سر جان. سلام علیکم تاهر روشن صاحب. من از استادای پانتون همین خواهش را دارم که با معسلین پانتون پیشانی باز صحبت بکنند. به همین خاطر نابلدی معسلین و پیشانی ترشی استاد محصلین پاندون را رها کرده به ایران و پاکستان می روند. السلام علیکم فرید خدا دوست.
کاش که در پاندونی ادوانه کرده و چه بکوم پاندون که دقیقا مشکل است.
واقعا اسم پاندون نگرفتن. بر صورت ما با دست خود واقعا هم نواستم در قسمت، چون ما هم در وقت متعلمی و محصلی اگر کدام استاد پیشانی ترشی می کرد زیاد یعنی همو درس همو مزمون بر ما خوشایند نمی بود.
سری بنا پیاده دیم.
واقعا هم. خب از استادای محترم خواهش میکنیم که یک ذره باز حوصله کار بگیرن و از شاگردا هم توقع مایی است که در درس های خود کوشش بکنن تا استادان به پیشان ترشی مجبور نشون.
بله بالکل. او داس شکر چې د اسمسون نور په خلاصې دودی او د پروگرام وخت هم تقریبا په خلاصې دودی دا اوریدونکو څخه ډیر مننه کوم چې همیشه په اقتصادي ستونزو سره سره پروگرام ته اسمسون راستولې دي او خپل ستونزې را سره شریک کړې دي او موږ هم تر خپل وسه پورې دوی دغه پیغامونه خبره کړې دي.
بله ساری جان، واقعا ما خوش هستیم که در این هفته یک تعداد زیاد پیام ها را از دوستای خود داشتیم و بازم امیدوار هستیم که دوستای ما به این پروگرام خودشان پیام ها به سمسای خود روان کنند. خب دوستان عزیز، به امید صحت و خوشی و سلامتی شما با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ.
شب را زر توانم.
نیما نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ، زه لینا شریفي د دې اونۍ په خبرونه کې راټول شوي مطالب وړاندې کوم. دا خبرونه مو په دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو د شمیر راکمېدو ته ځانګړې کړې ده. له موږ سره اوسئ. درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي ستراتیژۍ له مخې تر 2013 میلادي کال پورې باید د دولتي ملکي خدماتو په ادارو کې د ښځو کارکونکو شمیر په سلو کې 1.5 ته لوړ شي. سره له دې چې د افغانستان حکومت دغې ستراتیژۍ ته ژمن دی، خو د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مشر فوزیه کوفي وایي چې په دې وروستیو کې سره له دې چې د تعلیم یافته ښځو شمیر زیات شوی، ظرفیتونه یې لوړ شوي، خو په دولتي ادارو کې ونډه په سلو کې له 22 اتلسو ته راټیټه شوې ده.
زموږ فهم دا و چې دا مسایل اوس حل شوي مسایل ده او موږ زو د یوه بنیادي تغییر د دوالو ښځو او نالینو د مشارکت پر اساس، ولی متاسفانه د لس کال وروسته موږ راځو او وینو چې د ښځو ونډه په دولت کې نه ده چې زیات شوی دی، بلکې راټیټ شوی دی. دوه کاله مخکې په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو ونډ 22% وو، اوس هغه راټیټ شوی 18% ته. دا مسله زموږ د ښځو د تشویش وړ ده، په دې خاطر چې موږ دا لس کالو کې د ښځو ظرفیت اغوی تحصیلی سویات د اغوی اگر رقابتي سویات اغوی وکول شي د خپل ورونو سره یو ځای پر رقابت کې په مختلفو پوسټونو کې رقابت وکړي او اغوی وکول شي د ظرفیت پیدا کړي چې په مختلفو ادارو کې کار وکړي. زه فکر کوم او زه باور لرم چې د ښځو ظرفیت ول شوې دي، نو ولې د ښځو توانمندي او ظرفیتونو څخه ول استفاده نه کیږي؟
د افغانستان د مرکزی احصایې د ادارې د احصایوي معلوماتو لمخې په 1993 کال کې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو شمیر پک شپیت زرش پک سوا و دو او یا کسا بو، چه که ده غشمیر ده دیر لسوا اتا اتیا کال ده خزینه کارکون کل شمیر سر پرتلشی ده 15 زرش پک سوا و 15 کسو کمخت خیی. میرمن کوفی په دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو د کمښت زیاته پړه د اداري اصلاحاتو د کړنو په نروڼوالي او دودیزو بندیزونو وراچوي.
یو علت دا ده چې د اداري اصلاحاتو کومه پروسه چې ده هغه ډیر شفاف پروسه نه ده. ځینې مقررې د روابطو پر اساس کېږي، نه د شایستګۍ، توانمندۍ او د هغه ظرفیتونو پر اساس. دوهم دلیل زما په نظر هغه عرفي او عنعنوي بندیزونه ده چې ښځه خپل ځان ته دا جرأت نه ورکوي چې د مختلفو مهمو پوستونو په رقابت کې برخه واخلي. د ښځو نه داسې ده چې دغه پوستونه د یو نارینه لپاره جوړ شوی ده او یوازې د نارینه او د پوست لیاقت لري نه ښځو، نو په هغه رقابت کې ښځې اشتراک نه کوي ځکه چې هغوی مایوس شوي دي. لس کاله وروسته کله چې دوی ویني چې په پوستونو کې موږ زیاتوالی نه لرو بلکې ټیټوالی لرو، نو هغوی مایوس کېږي او په رقابتونو کې اشتراک نه کوي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک اداري چارواکي په دولتي ملکي ادارو کې د ښځو د کمښت ستونزه مني، خو وایي چې سږ کال دغه شمېره بیرته مخ په لوړېدو ده. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د خپلواک اداري سلاکار راهله هاشم صدیقی د تشکیل کمول او امنیتی ستونزې د ښځو کارکوونکو د شمیر د راټیټېدو لامل ګڼي.
در سال 1382 البته تعداد خانم ها زیاد بود.
په 1402 هم کال کې د ښځینه کارکوونکو شمیر زیاتو. زیاتره ښځو په ټیټو بستونو یعنی د کارګرانو او عادي مامورینو په توګه کار کاوه چې مجموعي شمیره یې په سلو کې 2.4 ته رسیده. خو کله چې په افغانستان کې لومړني اداري اصلاحات رامنځته شول، ګڼ ټیټ بستونه له منځه ولاړل او له دې امله چې دغه بستونه زیاتره د ښځو وو نو د ښځینه کارکوونکو شمیر هم راکم شو. دا یو عامل و. دوهم عامل دا و چې د ناامنیو له امله هغو ښځو چې په ولایتونو کې کار کاوه خپلې دندې پرېښودې او یا دا چې مرکز ته راغلې، نو د هغوی بستونه هم نارینهو ته ورکړل شول چې له دې امله هم د ښځینه کارکوونکو شمیره راټیټه شوه.
میرمن صدیقی وایي چې سږ کال بیرته د ښځو کارکوونکو شمیره په 30 ته لوړه شوې ده، خو دا زیاتوي چې یوازې د عادي ښځینه کارکوونکو د کمیت زیاتېدو ته هم باید پاملرنه ونه شي، بلکې دې ته هم باید پام وکړو چې په لوړو بستونو کې د ښځو کارکوونکو ونډه ډیره لږه، یعنې په 2 ده.
مهمی است که ما در پوزیشن ها یا سطوح رهبری خدمات
مهمه داده چه په لومړی بستونو یا د ملکی خدماتو د رهبری په کچه خزینه کارکونکو ولرو. تعهد په سلو کې 10 دی، خو عملا په دې بستونو کې خزینه کارکونکو په سلو کې 2 دی. د ادارو مشران کنده نه لري چې تکړه خزینه شته، موږ په هر سطح چې دوی وغوړي تکړه خزې ورپیژنو. موږ دا منو چې تر اوسه هغه همغږي او ملاتړ چې په بستونو کې د خزینه کارکونکو د استخدام په اړوند باید وای نشته. څه باید وشي؟ په ولسی جرګه کې د ښځو کمیسیون باید د عدالت لپاره غږ اوچت کړي. دغه راز مدني ټولنه اول په خپله ښځو ته ونډه ورکړي او بیا په حکومت کې د ښځو د ونډې څارنه وکړي.
میرمن صدیقی وایي چې د ښځو کارکوونکو د شمیر د زیاتولو لپاره د جندر پالیسي جوړه کړې چې په ترڅ کې د ښځو د نقش او ظرفیتونو د لوړولو هڅه کړې ده. میرمن صدیقی زیاتوي چې د ښځو کارکوونکو له جذبولو سره سره د کاري چاپیریال برابرول هم ډیر مهم دي، ځکه اکثره ښځې په ادارو کې له محدودیتونو او رواني فشارونو سره مخامخ کیږي او دې ته مجبوریږي چې ان خپلې دندې پرېږدي.
خانم‌ها وقتی که در میدیکال میرن چالششون به از صدها مرتبه بالاتر است نسبت به اینکه تا داخل
خزی کلچی کاری چاپریال تزی د استخدام لستونزوی از سلزل ربری زیتیگی که یو خزلای قوی لطلو رو خواه محدودیگی. جوانده مثال بیدر کرم، یو میرمن پازاد رقابت که دیو ولایت دمرستیال پتوگا بریالی شوه، خو کلچی کار پیل کرد لدوم رو مخالفتونو او سونز سرمخ شوه چه خوارکی پخپل هغسیمه او دنده پری خوده. نو اداره باید خزوته ده سالم کاری محیط با برابر اولی که متحدی شی او لحق و ملاتر وکری.
د ملکی خدماتو په ادارو کې د ښځو له استخدام سره تبعیض او د استخدام او رقابتونو په چاره کې د شفافیت نشټوالی او زورواکۍ ګڼې ښځې نهیلي کړې دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد حمیره حقمل چې ځان یې د میدان وردګ د ولایت مرستیالۍ ته کاندید کړی و، د همداسې سلیقوي برخوردونو ښکار شوې ده. د دې او یوې بلې میرمنې خبرو ته غوږ شئ.
می هم تشویش که زن کاندید که متاسفانه چون اکثریت معاونین ده ولایات و مربوط ایوه جنا یا قم و موقع جنا مشران و اصلاحات اداری برت فشار و چه دقا پوستونه چه ده اعلان کری و اعلانونه برت طول که او معاونیتونه ده ولایات و فیوز دو در رقابت دلار راشی اقا باید پسیاسی ملحوظات و بانده انتصاب شی. شاید پخپل اصلاحات اداری مسئولین و چارواکی کوشش تلاش وکی که پروسه پا شفاف او را نتوگه مختولاره شی، ولی متاسفانه دی حکومت دی خانه پا دی بانده دیر فشارونه دی چه خط پا دوگو پروسه که ضربه وینی.
شریفه فیزی هم دی مسلکی خونکی دی اکادومه استاد. زه په تلوراتی هم کال که دی جب ادبیاتو دی پنزه دی پختو رشتی چه خفاره شم او دیر مینم در لودل چه بیرت هم دلت استاد شم و آغا میارون کدری نمره چه دی میار و آغا من پوره کرده وی ما دست فکر که چه فارغ شم دی ما میار پوره ره ما منیسیم. خو متاسفانه کما پروسه چه دی پکار و چواله دی استاد نیول و لپار آغا شفاف نو و آغا طول پر رابطو باندی و دلت رقابت آزاد نو رقابت خون نو ولی و سمینار شای وقت آغا من دی شفاف نو پر رابطو باندی چوک چه آلتی چوک پیجندل استادان نه پیژندل مخ کی څوک لیدل یو ما څوک هم نه لیدل معلوم یار می پورا راغه خلکونی ول شو متاسفانه شو سم استادان دی ما تقریبا دو کال متواتر د خبر افسونه ته داس واخلو چې پارلمان تلاړم بیان نظامی سیف چې ادبیات د پنځه رئیس دی تلاړم ډیر علی ظلمی و کې ډیر درازی می وټکه بل خرچ پوشم چې زه قدرت نه لرم څوک نه پیژنم نه سیاسي او نه اقتصادي چې کوم پیسې باید وکړه نو زه که بخینو یل شم بخیم هغه خو فری خو بیا
په خو استخدام د کار او ټولنیزو چارو وزارت له خوا تر سره کیده د لوړو زده کړو فارغان به د هغوی له تخصص سره سم په ادارو کې په کار ګمارل کیدل خو وروسته له دې چې اداري اصلاحات رامنځته شول د استخدام چارې د آزاد رقابت له لارې کیږي چې د ګڼو په نظر درغلي پکې زیاته ده د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولانو د وزارت د کار سرپرست موین خیر محمد نیروایی که د استخدام چاره یو ځل بیا دغه وزارت ته وسپارل شي د جندر مسله به تر ډیره حده اواره شي
نظر ما ایست که اگر همی پروسه
زما نظر داده چې کده استخدام پروسه بیا احیا سي او د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو اداره یوازې هغه چاري پر مخ بوزي چې په دوی پورې اړه لري موږ به د هغو پروګرامونو له مخې چې ورته لرل مو البته په ځینو تغییراتو سره بیرته د استخدام چاره پیل کړو زه یقین لرم چې دلته هم د استخدام پروسه را لنډیږي او هم د جندر موضوع په ښه توګه په نظر کې نیول کېدای سي
د افغانستان د کار په قانون کې راغلي چې په استخدام او حقوقو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ هر ډول توپیر منع دی یعنی ښځه توپ نشي کولای د استخدام مخه ونیسي او یا یې په حقوقو کې کمښت راولي دا قانون ښځو ته فرصت ورکوي چې خپلو شته وړتیاو سره سم رقابت وکړي او له خپل بشري قوت نه د خپل هیواد د بیا رغونې او د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کار واخلي درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وا که خبرونه تلیکونه راستوي نو زموږ د پاسپکټ شمیرې دادی په کابل کې څوارلس یو بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې څلور او کله په خور لیک راستوي نو زموږ د پاسپکټ شمیره ده و سبا څلور تیا یونیورسيټي ټاون پېښور نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي